دا مشال لړیو دا محل په پیښور کې د غرمې دولس بجې دي. د مشال لړیو په دې خبري سات کې موز ګل ایاز او شاهین بنری هر کله کاو په روانه غړې کې د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم درکړو. خو اول وار ورکو شاهین بنری ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي. خبرونه سپریم کورٹ قبائلی ضلعو ته د عدالتي نظام غځولو په اړه د خیبر پختونخوا د حکومت په درخواست خپله فیصله محفوظ ساتلې ده. د کوهاټ ډیویژن مشرانو او صوبایي اسمبلی غړو د کمپنیو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې چې په سیمه کې د تیلو او ګیس لټون کوي. او د چین ولسمشر شی جین پینګ ویلي د چین او تایوان د یو کېدو ضد قوتونو خلاف به د ټولو مهمو ګامونو پورته کولو لاره پرې نږدي. د خبرونو تفصیل. سپریم کورٹ قبایلی ضلعو ته د عدالتي نظام غځولو په اړه د خیبر پختونخوا د حکومت په درخواست خپله فیصله محفوظ ساتلې ده. پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت سبزي وویل سپریم کورٹ ته خواست کړی و چې قبایلی ضلعو کې د عدالتي نظام جوړولو لپاره د ورته اته میاشتې مهلت ورکړي. پیښور هائی کورٹ په قبایلی سیمو کې عبوری قانون غیر آئینی ګرځولی دی او د 15 آئینی بدلون نو وروستو افسیار هم له منځه تللی، خو دغلته لا د هیواد عادي قانون نه دی غځول شوی. د قانوني چارو ځینو پوهانو مشالډو ته ویلي حکومت د اصلاحاتو په عملي کولو کې د ځنډ نه کار اخلي. د پښتونخوا د حکومت ویان وایي صوبایي حکومت د عدالتي نظام غځولو نه وړاندې په دغه لاره کې ځینې ستونزې هوارول غواړي. د کوهاټ ډیویژن مشرانو او صوبایي اسمبلی غړو د کمپنیو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې چې په سیمه کې د تیلو او ګیس لټون کوي. پرون د کرک ضلع په نشپه سیمه کې د احتجاجي مظاهرې ته د وینا په وخت مقامی مشرانو ویل چې مرکزی حکومت د ګیس او تیلو په مد کې هر ورځ 1 ارب روپۍ ګټي، خو د سیمې خلک د ژوند د بنیادي اسانتیاونه هم بې برخې دي. دوی دعا وکړه چې صوبایي حکومت د رایلټي په مد کې د سیمې 1 ارب او 80 کروڑ روپۍ اساري کړي دي. په دغه اړه یو مشر میا نثار ګل مشال ریډیو ته وویل
ځوان دلته نوستا هغه ډیګري لوس کې ګرځي او موږ سیکورټي نوکري هم نه روکي او هغه سره انجینیر نوکري دو کوه ډیویژن بل خصوصي کارا کې کوم کاس نه چې هغه سره ټیکنیکل ډیګري نه وي نن هغه بیروزګاره ګرځي او دلته کوم نه تا وګوره ان نه په ټول په مزو کې نو موږ خپل حق وګورو.
د تیلو ګیس دیوی کمپنۍ او جی ډی سی له چارواکي مشال لیډو ته د نن خو دو په شرط ویلي چې د کوهاټ ډیویژن ضلعو ته د رایلټي په مد کې د پنګو ورکول د صوبایي حکومت ذمہواري ده. صوبایي حکومت لا په دې اړه سندي ویلي. د بلوچستان په لورلای کې د ملیشیا ځواکونو په یو مرکز په وسلوال برید کې 4 امنیتي سرتیري وژل شوي او 4 نور جوبل دي. د پاکستان فوج پرون په یو بیان کې ویلي وسلوالو په مرکز کې د ځواکونو د اوسېدو ځای په نښه کړی و، خو مخې ونیول شوه او په ځوابي عملیاتو کې 15 واړه بریدګر وژل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواري منلې ده. په خیبر پختونخوا کې د ټي وي او سټیج هنرمندانو لیکوالانو ویلي صوبایي حکومت یې میاشتنۍ وظیفه تړلې چې له کبله یې دوی د مالي ستونزو سره مخ شوي دي. پرون د نوموړي سندرغاړي خیال محمد په ګډون د هنرمندانو یوې ډلې د کلتور د صوبایي وزیر عاطف خان سره وکتل او د هغه نه یې غوښتنه وکړه چې له تیرو 9 میاشتو راهیسې تړل شوی د دوی میاشتنۍ وظیفه دې پر ځای کړل شي. په دغه اړه د سټیج او ټي وي فنکار زرداد بلبل مشال ریډیو ته وویل
کلچر ڈپارٹمنٹ فنکارانو سره زیاتې کوي. کلچر ڈپارٹمنٹ جوړ د فنکار د پاره لري انه کټا ته های کورټ به سره وکا بیا نه بم دته چیټایو کا دا هی باوجود هم نه ور کوي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د کلتور ډایریکټریټ وایي چې د خزانه وزارت ته د هنرمندانو او لیکوالانو لپاره د مالی پنګ خواست کړ دی، خو تر اوسه ورته دغه پنګ نه دی ورکړل شوی. د چین ولسمشر شی جین پینګ ویلي د چین او تایوان د یو کېدو ضد قوتونو خلاف به د ټولو مهمو ګامونو پورته کولو لاره پرې نږدي. نن په یو بیان کې نوموړي ویلي هغه هیڅ شک نه لري چې بالاخر چین او تایوان به یو شي او باید دواړه خواوې د دغه مرام ترلاسه کولو لپاره کار وکړي. پرون د تایوان ولسمشر چین ته ویلي وو چې د خپل منځي معاملو د هواري لپاره دی یوازې سوله ییزه لار غوره کړي. نوموړي زیاته کړې وه چې د تایوان په معاملو کې د چین مداخلت اوس مهال د دغه هیواد تر ټولو لوی چیلنج دی. چین د تایوان په کورنیو چارو کې د مداخلت تورونه رد کړي دي. چین تایوان په رسمي توګه نه دی منلې او د دواړو ترمنځ د امن سلوزنامه هم نه دی لاسلیک شوی. ولسمشر ټرمپ د کانګرس مشرانو ته د پولو د امنیت په اړه د بریفینګ لپاره وایټ هاوس ته د راتګ بلنه ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې په بجټ د اختلاف له کبله د امریکا حکومت په جزوي توګه کار نه کوي. پرون د وایټ هاوس چارواکو ویلي چې نن به د کانګرس اتو غړیو ته د کورنی امنیت د ادارې لخوا معلومات ورکول شي. دا لا روښانه نه ده چې آیا ولسمشر او د کانګرس غړي به په بجټ د اختلافاتو ختمولو په اړه هم خبرې کوي او کنه. دا بریفینګ په داسې وخت کې ترسره کیږي چې سبا له د کانګرس غونډه کیږي. د کانګرس د استازو په جرګه کې ډیموکرات ګوند اکثریت لري. ولسمشر ټرمپ د امریکا او مکسیکو په پوله د دیوال درولو لپاره له کانګرس څخه 15 بلیون ډالر غوښتي، خو ولې په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړیو له 1.3 بلیون ډالر نه د ډیرو پنګو ورکولو نه انکار کړی. او په جرمنی کې د نوي کال د خوشحالو پر مهال یو سړی خپل گاډي په لار وهونکو خېجولې او 15 کسانې ټپیان کړي دي. د وستپیلیا سیمې د کورنیو چارو وزیر ویلي د دغه سړی د ارادې نه څرګنده وه چې بهر ملکیان وجني. دغه 50 کلن سړی چې اوس نیول شوی د بوټراپ او ایسن ښارونو کې په 4 ځایونو کې داسې خلک په نښه کړي چې بهر ملکیان ښکارېدل. په جوبل شو کې د شام او افغانستان اوسیدونکي هم دي. چارواکو دا یو هدفي برید بللی دی. دا وو د دې خبرونه. د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد زموږ همکار لرنه.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.38 روپۍ غستل کیږي او په 1.38 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.83 روپۍ او په 1.85 روپۍ. یو یورو په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.50 روپۍ او په 1.80 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.50 روپۍ او په 1.80 روپۍ. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په 1.20 روپۍ غستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت پورت په پېښور، ژوب او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 15، بنو کې 18 او 6، ژوب کې 13 او 15، او کوئټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 4 ډیګري سینټی ګریډ وي.
کلمنورکو خبرونه مود مشال اړینه واوریدل چې شاین بونیری درته وړاندې کول. کچره صدر روانه غړی ترپای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. دا خبر په خپل حکومت وايي په قبایلي ضلعو کې عدالتي نظام غځول لپاره 2 میاشتې ته اړتیا ده. سپریم کورټ په دې لړ کې خپله فیصله محفوظ کړې ده. خو د قانون چارو پوهان وايي
سیدارانو دفتری دی یا د پولیټیکلانو یا د لیبیانو رو رو غټه غټه کلاګانی په پاره کې د جج دالت لپاره خو څه دومره ډیر ځای نه پکې د ودرې کمرې پکې
د شمالي وزیرستان قبل خیرو د کورم تنګي ډیم بینک کې جوړولو مخالفت کړی دی. په کوارټ ډیویژن کې د صوبایي اسمبلی غړو او مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د تیلو او ګیس په بدل کې مقامي خلکو ته بنیادي سهولتونه ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم وایي په 2019 کال کې به غریبي، ناپوهي، ناانصافي او کرپشن پر ضد جهاد کوي. خو پوهان وایي
دا ډی پی جمهوری مسلې دي. فلال چې څنګه دا د انتخاب روان دی، دا د فتن خلاف جهاد روان دی، دا څه داسې ښکاره کیږي چې دا جهاد کم او د سیاسي مخالفینو د باور لږه.
دا خبر په پښتونخوا هنرمندان شکایت کوي چې د تیرو 2 میاشتو رئیس د میاشتنۍ وظیفې نه ترلاسه کېدو له وجې ډېرو مالي مشکلاتو سره مخامخ دي. خو حکومتي چارواکي وایي په خبرونه کې شننې او تبصرې هم در خبرو. له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اردوونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې دولسو بجو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې موریدل چې د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پختونخوا د حکومت په هغه درخواست فیصله محفوظه کړی چې صوبایي حکومت په قبایلی ضلعو کې د عدالتي نظام غځولو لپاره د اتو میاشتو وخت غوښتی وو. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی بیګا مشال اړی ته ویل چې په قبایلی علاقو کې عدالتي نظام عملي کولو کې به وخت لګي ځکه یې له سپریم کورټه مهلت غوښته دی. خو د قانون چارو پوهان وایي چې حکومت په دې لړ کې سنجیدنه ښکاري او باید عملي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل غلام قصبدی رپورٹ کې وړاندې کوي.
د پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دغه اپیل کې د سپریم کورټ نه غوښتنه کړې ده چې صوبایي حکومت لدی پخوانیو قبایلي سیمو ته د عدالتي نظام د غځولو لپاره شپږ اته میاشتې وخت ورکړي.
تقریبا موږ شپږ اته میاشتې غواړو چې دا مونږ راکړي دلال ته ایکسچینج یو دغه داسې سم نور خاندان ایران شي چې اینه مشکلات جوړ شي. داسې نه دا دومره په اسانه نه ده. هلته هغې خلک غواړي جرګه سیستم غواړي. هلته هغې خپل ډېر سیزونه داسې دي چې هغه هغه هلته ډسکس کول غواړي خلکو سره. که داسې مونږ یو ځل ناچیز کړو امپلیمنټیشن به ګران وي. مونږ هغې خلکو سره نیګوسیشن هم کولی کېږي او خلک هم په دې پوه کړو چې دا ستاسو دیږي فایده ده. خو لږ ټایم به لري لکه داسې کېدی نه شي چې مونږ یو دم هر څه داسې وکړو چې هغې نه وروسته بیا مسایل جوړي.
پېښور هایکورټ د علی عظیم اپریدی په نوم د یو وکیل په اپیل باندې په قبایلی سیمو کې عبوري قانون یا انټرم فاټا گورننس ریګولیشن غیر قانوني ګرځولی وو. علی عظیم اپریدی وایي سپریم کورټ کې دې شي د پښتونخوا حکومت له سوخ ورکړي خو اوس د 25م آئینی ترمیم وروسته په قبایلی ضلعو کې د نور هیواد پرنګ د عدالتي نظام نه بغیر بل هر یو نظام یو غیر آئینی کار دی. د قبایلی ضلعو د وکیلانو د ټولنې مشر رحیم شاه اپریدی وایي که حکومت د زړه نه وغواړي نو یادو سیمو ته عدالتي نظام غځول څه دومره ګران کار نه دی.
چې موږ سره ججان سرپلس کې تیار ناستی ججان چې هلته خلي دی اډرو کې چې دا ولېږي دی بعضې ټایم په خبرونو کې تاسو ګوري چې دغه نشته هلته بلډینګونه نشته او ځایونه جوړوي او ځمکې الي او دا کوي. دغسې ډرامه ده. څومره د دې د تحصیلدارانو دفتري دي یا د پولیټیکلانو یا د ډیپټیانو روغې روغې غټې غټې کلاګانې نو په هغې کې د جج د عدالت دپاره خو څه دومره ډېر ځای نه دی پکار. دوه درې کمرې پکار.
خو د پښتونخوا د حکومت ویان شوکت یوسفزی وایي صوبایي حکومت جمن دی چې یادو سیمو ته عدالتي نظام وغځوي خو د دغې نه وړاندې دوی په دغه لاره کې ځینې ستونزې هوارول غواړي او دې لپاره یې د سپریم کورټ نه شپږ اته میاشتې وخت غوښتلی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته تاسو غواړئ قدرمن اوریدونکو د شمالي وزیرستان تحصیل شبکې د انتظامی او کابل خیلو ترمنځ د کرم تنګي ډیم دویم فیز جوړولو لړ کې جرګه ناکامه شوه. د کابل خیلو مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې د ډیم له وجه به د سیمې درې لکه خلک بي کور شي او له لومړي سر نه یې د دې مخالفت هم کړی وو. دوی ویل چې حکومت خپل فیصله واپس وانه خسته نو دوی به احتجاج کوي. ملخوا د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې کرم تنګي ډیم فیز 1 یعنی په لومړي فیز دی کار روان دی او په شبکې د ډیم فیز 2 بند په اړه مشرانو سره د خبرو وروسته به کار شروع کوي. نور تفصیل عمر دراز راکوي.
تحصیل شبکې د لړکې شوې جرګه کې د کابل خیلو مشریه خونزاده سلطان کوله او انتظامی لالوری اسیسټنټ کمیشنر میرعلی یوسف کریم کونډي وو. جرګه کې مشرانو دولت ته په ډاګه کړی چې کورم تنګي ډیم فیسټو په هیڅ صورت نه مانی. اخونزاده سلطان انتظامیه سره شوې جرګه کې خپل وینا کې وویل د جرګې پر مهال د سیمې یو سو مشرانو د کورم تنګي ډیم فیسټو جوړولو په اړه خپل احساسات داسې شریک کړل.
دغه شمالي وزیرستان یو کوبل خلنا غونډه د اتفاق ده چې دا د میش په واده طریقه نه درکوي د میش ډیر تاوان ده د میش کو خدا خوښوي د مل ور کول دي او میش حکومت دا سول کې چې دغه دم نه تا استپا وکا دا ډوما ډما جوړاوا
دای دا ته کور مې ته وی نو کو دا باندې 4-5 لکه بدی دو مطلب بل دي دا کوم ځکه نشا دغه بچون کلی جینا تحصیلینا هر څه مطلب موجود دي دای دا دغه نه ډاډا وکو دې سمباتا دي کراچی ته دي های کورټ دادری می بل سپریم کورټ دادری می کرا
می دای چې پر کو بل خیل کو مطمئن شو نه وی دای دا مطلب دې نه می اخره پر پارلیمنت را دی او کوم متحده دفتر ته هم پتا باندې دي کوم دا تحریک ته دا به چالو وی ان شاء الله سټوډنټ په کوآپریشن ویور تر ته مونږ ملکانو سره کسم
انتظامیه چارواکی وای کورم تنگی ډیم فیز 1 یا لومړی مرحله باندې کار روان دی او فیز 2 یعنی شوکه د ډیم یا بند تړلو پاړه وخت په وخت لسیمې مشرانو سره خبرې شوې او د دوی سره سلام مشورې مطابق به وړاندې کار کیږي. یاد دی وی چې کورم تنگی ډیم فیز 1 یا لومړی مرحله 2018 کال کې تحصیل سپینوام کې شروع شوه چې ډیرای کار یې پوره شوه او د لپاره وابډا تا یو ایس ای آی ډی اتنیم ارب روپے ورکړې او د مکمل ډیم یا بند تړلو لپاره د غلطا وخت په وخت جرګې شوه. خو د سیمې د خلکو د مخالفت په وجه لا هم دغه منصوبه د زنخ کار ده. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
فلسنی مبجو
د مشال رادیوي مجله
پیونی مبجا
ستونزې او سرکار
په پوباندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2 مبجو
د نړۍ رنگونه
په 3 مبجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمو بجو.
قدر مرګر کو د مشال ډیو خبرونه ته تاسې غوږی د خیبر پختونخوا کوهات ډیویژن مشرانو او د صوبایي اسمبلی ځینو غړو د تیلو او ګیسو لټونکو کمپنیو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. دوی پرون د کرک ضلع نشپا سیمه کې د ګیس کمپنۍ مخې ته احتجاجي ناسته هم وکړه. دوی مشال ډیو ته ویل چې مرکزي حکومت هر ورځ د 1 ارب روپو د ګیس او تیلو په مټ کې ګټه ترلاسه کوي خو مقامي خلک له بنیادي سہولتونو څخه محروم دي. خو د تیلو او ګیس لټونکو یوې کمپنۍ او جی ډی سی ایل یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ډیو ته ویلي چې د ګیس او تیلو نه ترلاسه کیدونکو ګټه کې ضلعو ته خپله برخه ورکول د صوبایي حکومت کار دی. بل پلو صوبایي حکومت په دې اړه سندي ویلي. تفصیل د ممتاز بنگش په رپورټ کې ورو.
په احتجاج کې کوهات او کرک نه د صوبایي اسمبلی خړو ملک امجد خان افریدی، شهادات خان، میاں نثارګل کاکخیل او ملک ظفر اعظم په شمول ګڼ شمیر مشران او ځوانان شریک ول. په دې مهال مشرانو خپل تقریرونو کې ویل چې د کوار ډیویژن تیل او ګیس په بدل کې مرکزی حکومت روزانه 1 ارب روپو نه زیاته ګټه ترلاسه کوي. خو ځایي خلک د څښلو اوبو، روغتیا او تعلیم په شمول ګڼ شمیر ستونزو سره مخامخ دي. په دې مهال میاں نثارګل کاکخیل ویل چې دوی 200 واره غوښتنه وکړه چې دې سیمو ته د خپل حق ورکړي شي، خو تر هغه د دوی غوښتنې نه منل کېږي تر څو چې احتجاج نوی کړي.
ریل دې موږ ته په سول نه ملاو احتجاج مکړه ملو شو دا ان شاء الله نن هم چې موږ دا لګي یو دا کوو نو دا هغه احتجاج نه چې موږ ته تکلیف کړو. موږ یې چې کوم به زور دا موږ خپل حق وو ځوان دلته نو ستا هغه ډیگری لوس کې ګرځي او موږ سکیورټی نو کریم نو کوي او هغه سره انجینیر نو کړی دو کوارډ ډیویژن بل خصوصي کارا کې کوم کاس نه نه چې هغه سره ټیکنیکل ډیگری نه وي نن هغه بیروزګار ګرځي او دلته کوم نه تا وګوره
په دې محل احتجاج کوونکو اعلان وکړ چې دوی به خپل حقونو لپاره مبارزه جاری ساتي او دې مقصد لپاره یو کمیټه هم ګمارلې ده چې د صوبایي اسمبلی غړی ملک امجد خان افریدی به د کمیټې مشر وي. ملک امجد خان افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د دې ډیویژن 1 ارب روپو نه زیاتې صوبایي حکومت ایساری کړي خو لا تر اوسه کوهات او کرک ضلعو ته خپل حق نه ورکول کیږي.
د کوهات ډیویژن د ټیم صوبایي حکومت په ذمه 7 ارب 86 کروڑ روپے بکایا جاتی دی دغ ڈویژن 2 ارب 41 کروڑ روپے دی دغ کال پہ ایڈی پی کی ریفلیکٹ دی. وزیر اعلی صاحب تم سوال کو چې دا 2 ارب 41 خودی ریلیز کی چې دا اوس ریلیز کوي بیا مسکی مون ورکو بیا جون رغلو دبو بیا لپس دا زکه ډیلی کوي چه دو پا اپریل مئی کی ریلیز کی او پا مئی کی بیا لیپس بالکل تس دا 7.86 کروڑ روپے 2008 کی مت ملو دی 2009 کی ملو دی 2010 کی ملو دی 2011 کی ملو دی 2012 کی ملو دی 2014 نہ دا پیسے ورکی شولی آیا دا دی دغه سے لی دی دغه ڈویژن حق نو
پاره مصوبی او مرکز کی د حکومتی گون سره تللی کمی اسمبلی غړو او زئی اندیزمی سره خبرو کولو حسو کړه خو بریلی پکې نشو ولی د تیل او گیس لټون کی کمپنی یا د او جی ڈی سی ایل یو چرواکی د نوم نه سرګندولو په شرط مشال دی تویل چې د تیل او ګیس نه ترلاسه کیدونکې ګټې کې زلو تخپل برخه ورکول د صوبایي حکومت کار دی ولی دوی د خیر خیګلې د پاره ټکلی شوی پیسو نه ډیویژن په ټولو زلو کې تعلیم روغتیا او د سخلو اوبو په شمول ګڼ شمیر منصوبې ترسره کړي او د ځایي خلکو مرستې یې هم کړي دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال لري تاسو غواګي درنور دونکو د پاکستان وزیر اعظم هوټ خودلې چې حکومت به د 2019 کال په دوران کې غریبۍ، ناپوهي، ناانصافي او کرپشن پر ضد جهاد کوي. نوموړي دا خبره د جنوري پر لومړۍ نیټه په ټوئیټر باندې د نوي کال په پیغام کې کړی ده. خو ځینې کارپوهان د هغه پر دې هوټ تنقید کوي او وایي چې د عمران خان داسې ژورې ستونزې یادې کړې چې د دوی په وینا هوارول یې یو کال نه بلکې لسیزې وخت غواړي. پردې موجود عبدالحی کاکړ دا رپورٹ اورو.
د پاکستان وزیر اعظم پر خپل ټوئیټر پاڼه د نوي کال پاړه چې کوم پیغام لیکلی په هغه کې دا هم ویلي چې که خدای کول 2019 کال به د پاکستان یو زرین دور پیل سي. عمران خان لیکلی چې حکومت په دې هیواد د څلورو ناوړو ستونزو، غربت، جهالت، ناانصافي او کرپشن پر ضد جهاد کوي. خو د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز خان وایي عمران خان چې دغه ستونزې د ترتیب په حساب څنګه لیکلي له دې ښکاري چې هغه خپل ترجیحات بدل کړي دي.
د پارٹی تزن منم شو تحریک انصاف خلق دای چې د دا په وخت کې چې سونه د عدالت د بې انصافۍ کارونه ترسته دي تر دې او د سوق نو د او کرپشن خو دا توتی خو د وخت نه لګیا دی په یو لاس کې اورې کرپشن کرپشن کوي او دا چې کوم اوله مسله وا غریبي هغه د توجه نه کوله وس کده وای چې زما غریبي ختمول د پاره او غیر بس جهالت ته به تعلیمي ختمول لپاره کار کوم دا دویم او د کرپشن اخر ته کړی دی او دا ما خال دی وسته د ترجیحاتو کې یا خو اتفاقا دا خبره کوي او کنه سوچا سمجھا د ترجیحات په توس لګ پتا لګي
د 2013 کال د اگست په میاشت کې په واک کې تر راتلو وروسته عمران خان د سلو ورځو پلان اعلان کړی وو چې پکې د جنوبي پنجاب صوبه جوړول، له ناراضو بلوچستان سره روغه کول، پوخانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې د اورګړولو په اړه ستا خندونه لمنځه وړل، اقتصاد ښه کول، په کراچۍ کې ترقیاتي کارونه کول او د غربت کمولو ترڅنګ ځینې نور اقدامات شامل وو. خو عمران خان د 2019 کال په دوران کې د کارونو فهرست څلور ستونزو حلولو ته راکم کړی دی. هم دې ته په کتو سره د سیاسي چارو پوه رفیع الله کاکړ وایي وزیر اعظم له پکارو چې د 2019 کال په څلور کارونو کې دوی نورې مهمې ستونزې هم ورزیاتی کړي وایا.
په دې کې یو د نورو مسلې دي چې هغه د ټیم د ټول ضروری دی او هغه د نه دي چې ولې هغه د ترګری ده د ملکي سیاست کې د فوج او د ملټری اسټابلیشمنت مداخلت کوي. نو دغه وو چې دا کمی خبرو کمی شو چې عمران خان نشاندهی کړي ده نو دا ټولې مهمه دي. اوس چې کوم د کول کړي دي چې د دې خلاف جهاد کوي نو دا ډېرې ژورې مسلې دي. په شلو کلو، په 15 کلو او په 30 کلو باندې حل کیږي. د یو کال خواري باندې خو نو دا نشي کېدلی. فلاله چې څنګه دا د احتساب روان دی یا د کرپشن خلاف جهاد روان دی دغه څه داسې ښکاره کیږي چې دا جهاد کم او د سیاسي مخالفینو د باور زیات.
خو د عمران خان پلویان او د ګوند تحریک انصاف مشران یې د هغه د 2019 کال د کړي هوډ ستاینه کوي.
عبدالحی کاکړو چې تاسو رپورٹ وړاندې کول څنګه تاسو په دې رپورٹ کې واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم هوټ خودلې چې په روان 2019 کال کې با کرپشن ختموي. پر دې موضوع ټایمز ورسپانې یو مقاله خبره کړې ده. ټایمز ورسپانې په دې مقاله کې راغلي چې په پاکستان کې لسی زورایسي د احتساب په نوم د سیاسي وفاداریو بدلولو لړۍ روانه ده، خو په خوایې طریقه بدله وه او اوس په نوې طریقه دوام لري. د دې مقالې نورې برخې منور شاه وړاندې کوي.
ټایمز ورځپاڼې د طالبان خان لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی لیکي په دې کې شک نشته چې په پاکستان کې درغلۍ او بډې رشوتونه یعنی کرپشن کېږي، خو د هغې د مخنیوي لپاره د حساب کتاب نظام په خپله یوه لویه ستونزه ده چې په نتیجه کې یې کرپشن ختمول خو پرېږده، جمهوري نظام هم وده نشي کولی. د لیکوال په وینا په پاکستان کې د 1980 لسیزې راهیسې د احتساب ناری وهل کېږي او هم له دې وجې سو واره جمهوري حکومتونه نسکور کړل شوي دي، خو وروسته امیرانو نه یوازې په درغلیو تورن سیاستوالان له ځان سره ملګري کړي بلکې په خپله هم په درغلیو اخته شوي دي. دا مقاله وایي په موجوده وخت کې هم په پاکستان کې د احتساب په نوم یو سر روان دي چې له پخوا یې مقاصد فرق نه لري خو په طریقه کار کې یې فرق راغلی دی، یعنی په تیرو وختونو کې به احتساب د سیاسي وفادارۍ بدلولو لپاره کېده او اوس هم دغه شان ښکاري. کوم سیاستوالان چې د اسټابلیشمنت هم خیال جوړ شي نو که هغوی هر څه کړي وي ورته معاف شي، خو که کوم ورسره اختلاف کوي نو د هغوی پر ضد د احتساب لړۍ شروع شي. خو لیکوال وایي په طریقه کار کې یه فرق دا دی چې پخوا به اول جمهوری حکومت نسکور کړل شو، بیا به مخالف سیاستوالان ونیول شو او وروسته به یې ورله تورونه کتل چې پر ضد یې استعمال کړل شي. دا راز به بیا عدلیه نه یوازې پوځي امریت د وخت ضرورت وګرځاوه بلکې نیول شو سیاستوالانو ته به یې هم سزا ورکړه. د طالبان خان په وینا اوس وخت بدل شوی نو د احتساب په نوم دغه سلسله هم په الټه طریقه چلیږي، یعنی له هر څه مخکې په رسنیو کې د سیاستوالانو بدنامول شروع شي، بیا یې د درغلیو په تورونو عدلیه حکومت ختم کړي، بیا یې سزا کړي او دا راز اسټابلیشمنت ته د خپلې خوښې سیاستوالان په واکمنۍ کې د راوستلو لاره هواره شي. د لیکوال په وینا احتساب او د سارنې نظام د یو هیواد د پرمختګ لپاره ډیر مهم دی، خو په هغه کې پکار ده چې له ټولو سره بلا امتیاز حساب کتاب وشي او دا عمل یوازې د سیاسي مخالفینو ځپلو لپاره استعمال نشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
درنو اردوونکو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سبا د ترکی سفر کوي. وزیر اعظم په انقره کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان او نور لوړپور چارواکو سره د افغان جوړجاړی بهیر ترڅنګ په سیمه ییزو چارو خبري کوي. په هنوی چې د پاکستان وزیر اعظم ترکی ته سفر او په دې رستو کې د بارنو چارو وزیر د پنځو هیوادونو سفرونو نخکاری چې پاکستان د امن کوششونو لپاره سنجیده دي. نور تفصیل د احمد الله پر رپورت کې ورو.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت یو چارواکي د نهه په ماخستن مشال ریډیو ته وویل وزیر اعظم عمران خان د ترکی صدر په بلنه په دوه ورځنۍ دوره انقره ته روان دي او نوموړی بعد خپل سفر پر مهال د ترکی صدر طیب اردوان سره افغان مفاهمتي عمل نه علاوه سیمهیز او نړیوالو حالاتو خپل منځي مرستي او تجارت زیاتولو په شمول په مهمو چارو خبرې کوي. د وزیر اعظم په حیث د عمران خان د ترکی د لومړی دوره ده. له دې وړاندې نوموړی د تیر کال په نومبر میاشت کې ماليزیا او چین ته هم تللی و. بلخوا پاکستانی مطبوعات وی وزیر اعظم به د خپل ترکی دورې پر مهال د صدر اردوان سره په افغانستان کې د امنیت په وضع او امریکایي سرتیرو د وتلو پرته افغان طالبانو سره د روانو مذاکراتو په حق له خبرې کوي. په خوانې سفارتکار او د بارنو چارو کارپو ایاز وزیر وی د وزیر اعظم او د هغې نه وړاندې د بارنو چارو وزیر د دې سیمې د ملکونو پر لپسې دورو نخکاری چې پاکستان نه صرف غواړي چې طالبانو سره د مذاکراتو پروسه کامیاب شي بلکې د سیمې د ملکونو په مرسته طالبان دې ته هم راضي کړي چې افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرې شروع کړي.
کوششونه کوي د هغې نه ښکاري چې دوی غواړي چې په افغانستان کې امن راشي، ځکه څو پورې افغانستان کې امن نه وي راغلی، دومره نه افغانستان پرمخ تللی شي نه پاکستان تللی شي. اوس چې کوم په میډیا کې څو اندازې راغلي دي چې په ابودابي میټینګ کې د خلیلزاد او د طالبانو څه خبرې وشوې، نو په هغه کې خو ظاهره خبره پاکستان ګټه ده چې طالبان د افغانستان حکومت سره د امن راوست تو په سلسله کې بلاخر وکیني خبرې به وکړي او په داسې سیټ اپ دواړه راضي شي چې په هغه کې شاید د طالبانو لږ لاس پورته وي. دا خو زه هم چې پاکستان غوښته هم او د پاکستان په ګټه هم ده.
د ذکر ده چې د دسمبر په آخري اونۍ کې د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د قطر نه علاوه افغانستان، ایران، چین او روس سفر پر مهال د یادو ملکونو اعلی چارواکو سره ملاقاتونو کې د افغانستان د سولې په بهیر خبرې کړې وې. د نوموړي د دورو نه وړاندې د دسمبر په لسمه او تل لسمه د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په متحده عرب اماراتو کې له طالب استازو سره ولیدل. په هغو خبرو کې د کوربه متحده عرب اماراتو علاوه د سعودي عرب او پاکستانی چارواکي هم موجود ول، خو طالبانو هلته د کابل له حکومتي پلاوي سره لیدو انکار وکړو چې ورباندې انتقاد وشو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لري تاسو غواګي کدن من وردونکو د خبرونه په دوه مینمای کې تاسو لپاره کورنۍ رپورټونه هم لرو. اوس وخت شوه دی د ګرمي دولسنیو بجې شاین بنیرینه د خبرونو لنډي زور.
سرمشه د وخت مهم خبرونه. سپریم کورټ قبایلی ضلعو ته د عدالتي نظام غځولو په اړه د خیبر پختونخوا حکومت په درخواست خپله فیصله محفوظ ساتلې ده. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت سبزي ویلي دي چې سپریم کورټ ته خواست کړی وو چې قبایلی ضلعو کې د عدالتي نظام جوړولو لپاره د ورته اته میاشتې مهلت ورکړي. د کوهاټ ډیویژن مشرانو او صوبایي اسمبلی غړو د کمپنیو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې چې په سیمه کې د تیلو او ګیس لټون کوي. دغه مشرانو پرون په کرک کې احتجاجي مظاهرې ته د وینا په وخت ویلي چې مرکزی حکومت د ګیس او تیلو په مت کې هر ورځ یو ارب روپۍ ګټي، خو د سیمې خلک د ژوند د بنیادي اسانتیاو نه هم بې برخې دي. د بلوچستان په لورلای کې د ملیشیا ځواکونو په یو مرکز په وسلوال برید کې څلور امنیتي سرتیري وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې ده. په خیبر پختونخوا کې د ټي وي او سټیج هنرمندانو او لیکوالانو ویلي صوبایي حکومت دی ورته له وو میاشتو راهیسې تړلې میاشتنی وظیفه بیا بحال کی. د خیبر پختونخوا د کلتور ډایرکټریټ وایي چې کله ورته د خزانه وزارت لخوا پنګې ترلاسه شي نو دوی به په هنرمندانو کې وویشي. د چین ولسمشر شی جن پینګ ویلي د چین او تایوان د وکیدو ضد قوتونو خلاف به د ټولو مهمو ګامونو پورته کولو لاره پرې نږدي. ولسمشر ټرمپ د کانګرس مشرانو ته د پولو د امنیت په اړه د بریفینګ لپاره وایټ هاوس ته د راتګ بلنه ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې په بجر د اختلاف له کبله د امریکا حکومت په جزوي توګه کار نه کوي. او په جرمني کې د نوي کال د خوشحالو پر مهال یو سړی خپل ګاډي په لاره وهونکو خجولې او 15 کسانې ټپیان کړې دي. د ویسټ پیلیا سیمې د کورونو چارو وزیر وی دی دغه سړی د ارادې نه څرګنده وه چې بهر ملکیان ووژني.
شاین بنری چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو. درنو اردوونکو، اوس په اسلام آباد کې د مشال اډي خبریال سراج جهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوست دي او په دې رپورت کې مهم ټکي وړاندې کوي.
انګریزی ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې کې وایي د سیاسي بحران په اضافه او د سیاسي ګوندونو پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز پارټي د مشرانو ترمنځ تاوتریخوالي کې احتسابي عمل مهم کردار ادا کړو. ادارې وایي د سپریم کورټ په حکم باندې د جعلي اکاونټونو په معاملہ ګډ پلټنیز ډله جوړه شو او بیا د جعلي اکاونټونو په بنیاد دغه جی آی ټی د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو د شخصیتو ترڅنګ د سند وزیر اعلی مراد علي شاه نوم هم کنټرول لیست کې شامل کړو. د کومرو سوچي وفاقی حکومت غوښتنه وکړه چې سن کې دی وزیر اعلی بدل کړی شي او پاکستان پیپلز پارټي غني شاید چې وفاقی حکومت په سن کې د دوی حکومت ختمول غواړي. ادارې په اخر کې وایي پاکستان پیپلز پارټي د احتساب د عمل ردوي او بل پلو کوکتل شي نو دا وخت پاکستان تحریک انصاف خپل دریس په قانوني او سیاسي توګه وړاندې کولو کې ناکام شوه نو باید چې پاکستان پیپلز پارټي له دې غلطۍ ډډه وکړي. د دې ترڅنګ نور دوه ژبو ورځپاڼه ایکسپریس هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي په سن کې د جی آی ټی پورت راتلو وروسته یو ناباوری سیاسي صورتحال پیدا شوی وو او یره و چې دغه سیاسي بدلون راشي. خو دې لړکی د سپریم کورټ لخوا د بیان راتلو وروسته د دغه سیاسي جګړې زیاتې دوه خطر ختم شوه. ادارې یو یو سوجه هم نه پاتې چې پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان تحریک انصاف سیاسي کشالو ته هوا ورکړي او د جذباتي فیصلو نه کار واخلي نو باید چې اوس سیاستدانان په سنجیدګۍ سره د لړکی جمهوریت او آئینی لار خپل کړي. ادارې اخر کې وایي باید چې د دواړو ګوندونو مشران په آئینی لارو عمل کولو د سیاسي بحران پیدا کولو نه ډډه وکړي، نو دې لړکی بل د سیاستدانانو په کوټ کې پروت دی. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي د اگزیکټ کنټرول لیست یا بهر ته په تګ د بندیز قانون د هغه چا پر ضد جوړ کړی شوی چې په چا سخت تورونه وي او په هغه مقدمه روانه وي، او یره څرګندېږي چې دې د سزا نه د بچ کېدو لپاره بهر ملک ته لاړ نه شي. ادارې وایي د سینټ لپاره د داخله چارو کمیټې د سینیټر رضاربانی لخوا وړاندې کړی شوی ترمیمي بل منظور کړو چې پکې یې ویلي بغیر د مضبوط بنیاد د یو تن نوم په اگزیکټ کنټرول لیست کې نشي اچولې کېدی، او که د یو تن نوم پکې شامل کړی شي نو په څلېرشتو ګینټو کې دننه به هغه له دې فیصلې خبروي. ادارې آخري کې وایي دې لړکې فیصلې له سیاست پرته د عین مطابق کول پکار دي، او په نوي پاکستان کې باید چې د خپلې خوښې ناخوښې پر ځای ټولې فیصلې په میرټ وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات د نړۍ بدبات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. رایټرز خبري چانس له افغانستان د ځینو امریکایي ځواکونو ایستلو راپورونو او د گاونډي هیوادونو د اندېښنو په اړه مقاله خبره کړې ده. بلخوا فرانس خبري چانس په تهران کې د طالبانو او د ایراني چارواکو ترمنځ ملاقات په اړه لیکنه خبره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له اسرار لمومند اورو.
رایټرز خبر ایجنسی لیکي له افغانستان د امریکا د زورګونو ځواکونو وستلو پلان د پاکستان په ګډون د افغانستان یو شمېر ګاونډي هیوادونه اندېښمن کړي، که څه هم پاکستان، روس او داسې نورو هیوادونو په تیر وختونو کې غوښتل چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي، خو اوس دوی اندېښمن دي چې که له افغانستان امریکایي ځواکونه ووځي نو له دې سره بیا په افغانستان کې خانه جنگي رامنځته کېدای شي. همداراز د خانه جنگي په نتیجه کې له افغانستان نور کډوال یا د هیوادونو ته کډه کېدای شي. د اجانس په خبره په داسې حال کې چې لوړاندې پاکستان، ایران او ځینې نور هیوادونه افغان کډوال لري، دا هیوادونه هڅه کوي چې د لا نورو کډوالو د ورتلو مخه ونیسي. همداراز پاکستان چې لوړاندې یې له افغانستان سره په خپله 1400 کیلومتره پوله ازغن تا لګول پیل کړي، له افغانستانه د ممکنه خانه جنگي په صورت کې د لا نورو کډوالو د ورتلو لپاره چمتووالی نیسي. یو پاکستانی چارواکي د نومدو خودو په شرط ویلي چې دوی به افغان کډوال دې ته پرېنږدي دي چې په پاکستان کې په غیر قانوني توګه کورونه جوړ کړي. یو ایرانی چارواکي هم ویلي چې له افغانستانه د نورو کډوالو د ورتلو مخه نیولو لپاره یې له افغان چارواکو سره خبرې پیل کړي. بلخوا ایف پی خبري اجانس لیکي طالبانو خبریالانو ته په لیګل یو بیان کې ویلي چې په دې وروستیو کې یې له ایران سره، له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته د هیواد پر راتلونکي، په افغانستان کې د امن پر بحالۍ او سیمه خبرې کړي. دا براس حال کې دا چې ایران د دې خبرې پخلی کړي چې یوازې په 14 کې طالب پلاوو دوه واره تهران ته د مذاکراتو لپاره سفرونه کړي. چارواکي وایي د دې سفرونو هدف افغانستان کې ولسکلن جنگ ته د پایټکه ایښودل دي. اجانس وایي دا هر څه د طالبانو هغه مخ په زیاتېدونکي حوصله ښایي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتو تر راپورونو وروسته لیدل کېږي. روسي میاش امریکایي چارواکو زنو رسنیو ته ویلي وو چې امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستانه د خپلو نیمایي ځواکونو وستلو پریکړه کړې.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ 120 کیلو هرتز. لنډې سپې 2011 15,000 او 1,380 کیلو هرتز.
مشال لري تاسو غوږی قدرمن اودونکو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په یو راپور کې ویلي چې د 2019 کال په لومړۍ ورځ به په پاکستان کې تر 15,000 زیات ماشومان وزیږي. د سازمان په راپور کې ویل شوي چې په دې ورځ به په ټوله نړۍ کې شاوخوا 400,000 ماشومان پیدا شي. پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې پکې آبادی په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو ده. حکومت د نفوسو د شمیر کمولو لپاره یوه کاري ډله هم جوړه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په راپور کې.
د ماشومانو د خیر شګړې لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف دا رپورټ د 2019 کال د جنوري په لومړۍ نیټه خپور کړی دی. رپورټ وایي د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ چې کم 3,015,000 او دو اوی ماشمان با زیجی ده هغو نمائی با پا اته هیوادونو کی پیدا کیجی. پر ریپورت کی ده هیوادونو ده ترتیب په حساب هند، چین، نایجیریا، پاکستان، انڈونیشیا، امریکا، کانگو او بنگلدیش یاد سوی دی. سازمان وائی ده جنوری پر لملی نیٹا با پا پاکستان کی پینزر لزر یو سل دولس ماشمان پیدا سی. کارپوان پاکستان ده نری یو لهغو هیوادونو یادوی چپکی زیادی دون که آبادی یو چلنج گرزیده لیده. مجیب پانیزای در بلوستان یو لرپوری چارواکی دهی چه زیاد کار پر پرمختیایی چارو کوی. نموری مشالی دو طول چی پا پاکستان که زیادی دون که آبادی در هیواد پر بنیادی دانچا شوار اغیز کرده.
نموری سر حقا سوالیات چی کم یا داخل گوته پکره دی ولی چی غطه یز وانان کجی اغونه دا کورو زور رب تی اغونه دا بلازمتو زور رب تی اغونه دا کشنیانو برت دا اغو دا کشنیانو دا سکول او دا سپتال او دا زور رب تی یا خود اغا انفراستراکچر لمر سر نست سرویسیز نست چی بودو تا یلدا مور کود سی دوان تکلیف دا دی چی دا کشنیانو مرت را غطه جی مور پا منجرد کیم اغا توان نست چی اغا دوی دا پار دا اگر سهولیات بودی تا پا پرایویت سیکتر کی ور کود سی نه په پبلک سکتور کې ده. خو درېمه خبره دا ده چې موږ تکلیف ته دي چې د دوو موږ هغه تر تربیت هم نه کوو چې دا دوی نه تربیت یافته شي چې ځان نه دلیل شي وګټي یا د پاکستان د باندې ووځي ځان نه ګټه وکړي او موږ هم ګټه راغلو.
د عمران خان په مشرۍ د تریکې انصاف نوي حکومت په واکې له راتلو سره سم زیاتېدونکي آبادۍ د مخنیوي لپاره یو کاري ډله جوړه کړه. د دې ترڅنګ د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس هم دا موضوع راپورته کړې ده. د آبادۍ د ستونزې پاره د دسمبر په میاشت کې په اسلام آباد کې وغونډه وسوه چې پکې وزیر اعظم او چیف جسټس ویناګانې وکړي. موجی پانیزای وایي چې اوسنی حکومت د آبادۍ د زیاتېدو مسلې ته زیات پام ګرځولی دی.
دغه ګورنمنت چې موجوده راغلی وي دغه د پاپولیشن خبره کړې ده او ډېر په ښه انداز یې کړې ده چې یاره دې مسله حل باید چې حل شي. زموږ کلچرل شیان څو داسې دي ته دا خبره کوي چې اولاد کم یا اولاد په وقفه نو هغه زموږ مذهبي چې کوم ویلیوز دي په هغه کې دا نشته. دا ګورنمنت کوشش کوي چې په دې انداز خلکو ته وسنجاو کړي چې موږ د اسلام د هغو شاعرو مخالفت خو نه کوو چې کوم اسلام ورکړي دي خو موږ راځو چې کوچنیان دي پر وقفه دي او ډېر ښه صحتمند وي تربیت یافته وي. په دغه انداز ګورنمنت لګیا دي چې پلاننګ کوي څو شپې لا شي څو ورځې لا شي نو دا به مزید په ډېر ښه واضح انداز راشي او شاید
دا وخت د پاکستان آبادی 208 میلیون ده. خو پر دې موضوع جوړې سوې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار ویره ښودلې وه چې که د نفوس شمیر هم په دې حساب زیاتېدلی نو کېدای سي په راتلونکو دیرشو کلونو کې د پاکستان آبادی 45 کروڑه ته ورسیږي.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danare ranguna.
Danare hairanoon ke qisse, internet aao filmi khabruna.
Araone da charshambe aao khali pavraz.
Aure dale mahirawai.
مشال لري تاسو یو غوږی قدر مړوندو فرایډي ټایمز ورس پانی په یو مقالې کې کلی په پاکستان کې د خزو پر ضد د تشدد اپیخي ورس تر بلې زیاتیږي خو د حکومت لخوا ورته په سمتوګه پام لرنه نه کیږي. په مقالې کې راغلی چې د انصاف د ناسم نظام له وجې اکثر پر خزو د تشدد پیخي پولیسو سره نه راپورټ کیږي. د مقالې په خبره به سملو کې د خزو کمه نمائندګي هم پر هغوی د تشدد نه ختمېدو یوا وجبل کیږي. دا مقاله نوري برخه درته انیس اجمل وړاندې کوي.
فرایډي ټایمز رسپانه لیکي په پاکستان کې د خصو پر ضد تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي او نوې بڼې خپلوي. خصي د غیرت په نوم وژل کیږي، تیزاب پرې شندل کیږي او د جنسي تیریو پیښو ښکار شي. رسپانه لیکي سمو د وړاندې په راولپنډي کې د تشدد یو نوې ډول پیښه مخې ته راغله چې پکې یو سړي د خپلې خصي په خېټه کې تود سیخ ورکړ. د رسپانه په خبره دا تشدد څکه دوام لري چې خصي انصاف ته لږه رسایي لري. په پاکستان کې د ناقصه انصاف نظام له وجې 90% جرمونو اف آی آر نه چکیږي چې لبجې خصو ته انصاف هم نه ترلاسه کیږي. دغه سي په روایتي جرګو کې د خصو نشټوالی هم د تشدد نه ختمېدو لامل دی. په وړکوالي عمر کې ودونه سوارا او پکبالي زلو کې غږ دود هم د خصو د حقونو سرغړونه ده. د روزپانې په خبره د بنصیر بوټو د وزیر اعظم پر مهال په 1995 کال کې پاکستان د خصو پر ضد د هر ډول توپیر ختمولو یو معاهده لاسلیک کړی و. د دې ترڅنګ د خصو لپاره یو ملي کمیشن یا ان سی ایس ډبلیو هم جوړ شوی و. د کمیشن سورو زیوړاندې په اسلام آباد کې پر خصو د تشدد نوې ګڼۍ په اړه غونډه وکړه چې موضوع یې په انتخاباتي او سیاسي کچه د ښځو کمه نمائندګي وه. په سیاسي کچه د ښځو کمې نمائندګۍ له وجې د پاکستان د نیمې آبادۍ یعنی د ښځو مسئلې له پامه غورځول کېږي. د ان سی ایس ډبلیو په غونډه کې دا هم ویل شوي چې په پاکستان کې اکثره ښځې داسې ستونزې لري چې هغه د سړو لپاره دومره خاص نه وي، لکه د بلوچستان په یو کور کې د اوبو مسئله چې څومره د ښځو لپاره زیاته ده هغه عمره د سړو لپاره نه ده. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د پخوا پرتله په موجوده وخت کې ښځو سړو ته برابره ونډه نه ورکولو یا جنسي توپیر مسئله هم زیاته شوې ده. د 1980 کال د انتخاباتو لپاره په رایو اچونکو کې د هرو سلو سړو په مقابله کې شاوخوا و یا ښځې وي. د 2013 کال په انتخاباتو کې جنسي توپیر څه باندې 10 میلیونه و، خو د 2018 کال په انتخاباتو کې بیا دا توپیر 14 میلیونه ته ورسېد. ورځپاڼه په اسمبلیو کې د ښځو مختصو سیټونو په اړه لیکي چې دا څوکۍ د سیاسي ګوندونو د مشرانو اختیارات زیاتول شي خو د ښځو نه. فرایډی ټایمز لیکي د ان سی ایس ډبلیو په غونډه کې دا وړاندیز شوی دی چې ښځې باید سیاسي ګوندونو لخوا د منتخب کولو پرسې د انتخاباتو له لارې نیغ په نیغه په مختصو سیټونو وټاکل شي. ورځپاڼه لیکي د دې ترڅنګ د پریکړو په عمل کې د ښځو د نمائندګۍ په برخه کې د سیاسي ګوندونو قانون کې هم اصلاحاتو ته اړتیا ده.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخ ځي. په تاندې هلي خبرونه کې له فرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو اردوونکو ته خبر پښتونخوا هنرمندان، شاعران او لیکوالان وای د صوبای حکومت لخوا د میاشتنی وظیفې بندیدو له وجې ډیرو مالی ستونزو سره مخامخ دي. د صوبې هنرمندانو د کلتور او سیلګری صوبای وزیر عاطف خان سره ملاقات کړي او خپل ستونزې ورسره شریکې کړي دي. بلخوا د صوبې کلتور ډایریکټوریټ مشر مشال اړتیا ته ویلي چې کله صوبای حکومت فنډز ورکړي نو دوی به هنرمندانو ته میاشتنی وظیفې جاری کړي. تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورت کې.
د پښتو د ډرامو او فلمونو اداکارانو، فنکارانو او هنرمندانو خیال محمد، اصال خیال، جاوید بابر، امان او د زرداد بلبل په ګډون یو شمېر نورو هنرمندانو او فنکارانو د خیبر پښتونخوا د کلتور او سیلګرۍ صوبایي وزیر عاطف خان سره ملاقات کې وویل چې د دوی لپاره مقرر کړې شوې وظیفه لسو میاشتو راهیسې نه ورکړې کیږي، باید چې د کلتور څنګه د دې پابند کړي چې زر تر زر ورته مقرر کړې شوې د میاشت په سر 1500 روپۍ وظیفه ورکول شروع کړي. د پښتو ډرامو، سټیج او فلمونو اداکار زرداد بل مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د کلتور څنګه د صوبي 1500 فنکارانو، هنرمندانو، شاعرانو او ادیبانو لپاره د کال 2013 د جولای په میاشت کې د 9 میاشتو لپاره 1500 روپۍ د میاشت په سر وظیفه مقرر کړې وه، خو دوی ته یوازې 2 میاشتې پیسې ورکړې شوې او له هغې وروسته چې کومو فنکارانو ته پیسې نه وي میلاو شوي هغوی هایکورټ کې مقدمه وکړه. د کومې وروسته چې د پېښور هایکورټ حکم ورکړو چې کوم فنکاران حقدار دي هغوی ته دې پیسې ورکول شروع کړي، خو د کلتور څانګې په دې حکم عمل نه کوي.
ڈپارٹمنٹ فنکارانو سر جاتے لکھائی کلچر ڈپارٹمنٹ جوڑ دا فنکار دا پارا لے ان کا تاتا ہائی کورٹ پہ سنو کا بیا نیب ہم دا تکیتائیو کا داہی باوجود ہم نوار کئی.
د پښتو ژبې هنرمند وصال خیال هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی مشال ریډیو چې د دې فنکارانو د غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا د کلتور د سانګې ډایریکټر شاباس خان نو پختل نو هغه وی چې حکومت کل دوی ته پیسې جاری کړي نو دوی به یې دې فنکارانو ته ورکړي.
بالکل جی موږ هغه ته پر بندوبست اقدامات دادي چې موږ فاینانس ته لیکلي دي ټیک تا موږ ورته دام لیکلي دي چې نه موږ څه ویلي دي هغه خبرې موږ ته موږ کړي دي چې نه برا دادا ویلي موږ پکې لا ته لیکلي او موږ پکې نه ته لیکلي دي موږ دا وایي چې هر زمونږ یو میټینګ وشي د اتورټي سره چې بل تاسو موږ ته وایي چې موږ په دې کې مخکې څنګه لړ ځکه چې شپږ میاشتې پاتې شو سکیم به بندی کی دا پیمنٹ کو یمون شو دا خو د پروینشل ګورنمنت کار دی چې هغه ورته ریلیز کی پیسې به دوی ته ملو شي.
په دې مقدمه فنکارانو او هنرمندانو غوښتنه وکړه چې څنګه په لاهور او کراچۍ کې د کلتور په څنګه کې فنکارانو او د فنکارانو بچو ته نوکری ورکړې شوې دي. همداسې د حکومت د خیبر پختونخوا د کلتور په څنګه کې 2% د نوکریو کوټه فنکارانو او د هغوی د بچو لپاره بیل کړی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
قدر مردون کو تاسې د مشال اړخ پرونی تا غوګي د خیبر پختونخوا په ټانک ضلع کې پرون د مسعود پرس کلب انتخاباتو شو. په انتخاباتو کې نصیر اعظم صدر او شاکر الله سکتر وټاکل شو. نوی منتخب شوی صدر نصیر اعظم مشال اړخ ته ویل چې د خبرانو ستونزو هوارولو لپاره به کوششونه کوي. د مسعود پرس کلب انتخاباتو په اړه تفصیل د سیلاب مسعود په دې رپورت کې اورو.
د نتیجه په مطابق نصیر اعظم صدر او شاکر الله ستر سکتر وټاکل شول. په دا موقع بریالی صدر نصیر اعظم مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېدا
چې د میژ په تیره مسجد صافیونه ټوله کورینه هڼنګ شول خو انتظامیې طرف ته نه دغه سره هیڅ قسم امداد نه وشه. ویس ټایم شي د میژ وخت سي ته په پرېس کلب شي دغه پوره سهولیات نشته دی. په ان شاء الله د مو دا کوشش وي چې میژ ټول ملګري چې دا کوم مسله مسایل سره مخ شوي دي چې دغه د مسله مسائل ختم شي. د مسعود پرس کلب نه دغه ملګری پتاون سره یو مثالی مسعود پرس کلب وین چې دا د ټوله نورې علاقې پرس کلب ته یو مثال په ورکړي.
هر دلی صدر شعیب مسعود وویل
او اول د خپل ملګری چې کوم اعتماد روند کړای او چا و ټوکړی دغه حضرت ډیر شکریا ادا کو چې دغه په مند اعتماد وکړل. امید لاره چې دا یو د مسعود پرس کلب د پوره شا اقدامات کوي. دغه اردل یې هم خدا جون اردل نه بولو او ان شاء الله زو د نوی صدر نصیر اعظم وزا پیرا نملا تړ کاو او په هر جوش ان شاء الله د سپورټ کاو.
د انتخابی عمل د سرنه د پارا د اډیشنل ډیوټي کمشنر سویلی وزیرستان نمائنده تحصیلدار رحمان زاده مسعود زیاته کړه
ډیر خلای صاف او شفاف طریقې سره د الیکشن سره تور رسیدو او جمهوریت انداز سره او چې کی مدوګن بډې رخصلې طریقې سره د الیکشن ورسو. امید لري چې د یو د کوم او د علاقې د پورا خدمت کوي او نن د الیکشن چې کی مو سره دغه نه پیرا پیرا میز
یادا دیوی چې د وټرانو په فریز کې ټول سپیش سالويش نمونه درج وا چې په کومو کې څالور درج خبريالانو د خپل ووټ حق استعمال کړ. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوک دي به شک چوک
ډیره سخت روانه تیر یا هر څه کې
مسلسل کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
قدرمنوندونکو د مشال اړخ خبرونه ته تاسو غواګی. د سې شنبه په ورځ حلیم فدایی د افغانستان د خوست ولایت اوسیدونکو ته د نوی والی په توګه معرفي شو. په دې لړ کې یو غونډه هم وشوه. د غونډې ویناوالو په خپلو خبرو کې نوی والی ته ځینې هغه مسلې یاد کړې چې د دوی له انده د خوست د پرمختګ او د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره مهم دي. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې ورو.
د خوست نوی والی حلیم فدایی وایي چې په یاد ولایت کې د ډاډمن امنیت، قومي جوړښتونو او تړونونو، سوداګریزو او ترانزیټي فرصتونو، همدارنګه د علمي او اکاډمیکو مرکزونو او د مدني او فرهنګي ټولنو لښته ظرفیتونو څخه به د خلکو د هیلو او توقعاتو د ترسره کولو لپاره استفاده وکړي. حلیم فدایی چې د سه شنبه په ورځ د خوست د نوی والی په توګه د ده د معرفي په غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه.
م یو څوک کړیو په خوخه کارو نکړو، بلکې موږ د ولس په ګټه کارو. موږ هغه امیرانه ذهنیت چې له هر چا سره وي په هر اداره کې وي هغه په خادمانه ذهنیت او فکر باندې بدل.
د خوست د نوي والي حلیم فدایي د معرفي په غونډه کې د ځایي خلکو او مامورینو سربیره د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ادارې مسؤلینو، ځینو پخوانیو والیانو او د لوګر یو شمېر مدني فعالانو او مشرانو چې نوموړي پکې مخکې دنده ترسره کړې وه ګډون کړی و. د والیانو په ټاکلو کې خلکو او روڼاندو سره یوه ټولیزه اندېښنه د ګمارل شوي کس سیاسي تمایلات او په ډلو او اشخاصو پورې د هغې تړل کېدل وي. په دې غونډه کې حلیم فدایي وویل
په هیڅ قوم، په هیڅ ایدیالوژیکۍ، په هیڅ سام، په هیڅ حزب او ډلې پورې نه تړلی یم او نه د دوی په سپارښتنو باندې زه دلته رالیږل شوی یم.
خوست والي ته یو شمېر ویناوالو ځینې ستونزې او غوښتنې هم وړاندې کړې. د ولایتي شورا غړي امیرالله رسوان نشه یي توکي د پرمختیایي پروژو د کیفیت خرابوالی او د قومونو او خلکو ترمنځ د شخړو او منازعاتو په حل کې ځنډ د خوستوالو د اساسي ستونزو په توګه یادې کړې.
په کلي کې، په بنډو کې غیر مسؤول خلک دي. ادې عمده علت ونیسې محترم نشه یي مواد دي. موږ خلک یې تباه کړل او خلک یې بیخي د خپل اصلي مسیر نه وبسلی دي. جدیت سره ودرېږو تر څو چې د خلک یې د مصیبت نه خلاص.
د مدني ټولنې په استازیتوب فریدالله قربان هم یو شمېر تېرو ستونزو ته په اشاره هیله وکړه چې نوی والی به ورته توجه وکړي.
اوږدمهاله قراردادونه د اوس هم د خوست یوه جدي ستونزه ده. پخوا یو زورواکی ته ځمکه یې لاندې کوله، خو اوس هماغه د غصب یو بل ډول وشو. نوي کاله دلته ځمکه په قرارداد ورکړه. ادارې په خوست کې تر ننه په شخصي رقابتونو مصروفې دي.
د یادونې وړ ده په افغانستان کې د نوي نظام د منځته راتګ وروسته حلیم فدایي اووم کس دی چې خوست ته د والي په توګه معرفي کیږي.
دا مشال تر څنګو سه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
قدر مرمو دنکو تاسی دا مشال ردی خبرونی تا غوگی دا ربانی گری اخری رپورت پلور ساسی پام را گرزوم دا تنز و مزاکر دار مشهور هندی ستور قادر خان دا یو اتیا کلونو پا عمر کی پا کینیڈا کی وفات شو. قادر خان نه یوازې په فلمونو کې کار کړی بلکې درې نیم سوه فلمونو ډایلاګونه هم لیکلی وو. قادر خان پښتون وو او د افغانستان د قندهار سره یې تعلق درلودو. د هغه د ژوند او هنر په اړه تفصیل د فرخند اسد په رپورت کې اورو چې د قادر خان په ډایلاګ پیلېږي.
د هندی فلمونو لیکوال او هنرمند قادر خان پرون په کینیډا کې د اوږدې ناروغۍ وروسته مړ شوی دی. هغه د ساه تکلیف لرلو او یو داسې بیماری لرله چې پکې ناروغتن د خپل بدن توازن نشي برقرار ساتلی او د حافظې د کمزورۍ سره مخامخ وي. قادر خان په خپله یوه مرکه کې ویلي وو دی په کابل کې پیدا شوی او د یو کال وو چې د خپلې کورنۍ سره ممبئی ته کډه شو. د افغانستان د شمشاد ټلویزیون سره په خبرو کې هغه وایي مور یې د پښین وه او پلار یې د کندهار سره تعلق لرلو، خو بیا کابل ته کډه شوي وو. په دغه مرکه کې قادر خان وایي د ده درې مشران وروڼه په وړوکوالي کې وفات شول، نو ځکه مور یې د ده د پیدا کېدو وروسته غوښتل چې کوم بل ځای ته کډه شي او دا شان ممبئی ته لاړل. هغه وایي دوی ډېر په غریبۍ کې ژوند تیر کړی دی. قادر خان دغه مرکه په پښتو ژبه کې کړې ده او وایي په کور کې هم اکثره وخت په پښتو خبرې کوي. هغه وایي مور یې د پښین وه او زیات امکان دی چې دوی د کاکړ قبیلې سره تعلق لري. قادر خان وایي پیل یې د سټیج ډرامو نه کړی و. لومړی ډرامه یې لوکل ټرین وه چې په هغه وخت کې خلکو ډېره خوښه کړه او دا شان د ده د ډرامو او وروستو د فلمی ژوند پیل وشو.
جیب میں بیڑی نہیں ہے، ماچس کا کیا کرو گے؟ جاؤ ایش کرو، بھگوان بھلا کرے گا، جس کا کوئی چانس نہیں ہے.
قادر خان 350 فلمونه لیکلي دي او 450 فلمونو کې کار کړی دی. لومړنی فلم یې جوانی دیوانی دی. وای پر دغه فلم ورته په هغه وخت کې 1500 روپۍ معاوضه ورکړل شوې وه. هغه په 1922 کال کې په فلمونو کې کار پیل کړ. په 1923 کې د راجیش کھنہ او شرمیلا ټیګور سره داغ فلم کې کار وکړ چې خلکو ډېر خوښ کړ.
دھوئیں کی دیوار سے قلعہ بناتا رہتا ہوں.
د ٹائمز آف انڈیا سره په خبرو کې د قادر خان زوی سرفراز خان ویلي پلار یې د دسمبر پر 1 وفات شو. زیاتوي د هغه ټول اخیری رسومات به هم په کینیډا کې ترسره کیږي. د هندي فلمونو مشهور اداکار امیتاب بچن په خپل ټویټر باندې لیکلي د قادر خان پر مړینه سخت خپه دی. زیاتوي قادر خان ورسره په یو شمیر کامیاب فلمونو کې ملګری وو. هغه یو ښه هنرمند او لیکوال او ریاضیدان وو. قادر خان وایي پولی ټیکنیک یې لوسته او هیڅ پلان یې نه وو چې فلمونو ته لاړ شي. امیتاب بچن او قادر خان یو شمیر فلمونه چې پکې 2 اور 2 5، مقدر کا سکندر، کلی، سوهاگ، مسٹر نٹور لال، ہم او پرورش فلمونو کې یو ځای کار کړی.
آپ کو مجھ سے مل کر خوشی ہو سکتی ہے مگر مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی کہ نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیا ہے
قادر خان پر خپل یو مرکه کې وای مونږ پښتانه په تعلیم کې ډیر پورستو یو او باید چې زیات پام تعلیم ته وکړو. په دغه مرکه کې هغه د افغانستان ذکر هم کړی. ویل دي په ټوله نړۍ کې تر ټولو خاصه سیمه افغانستان دی.
هغه په دنیا کې چیرې دې جنت دی دغه دی دغه دی
مشالتا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.